آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته زموږ د دې خبرونې اکثره مطالب د لوی اختر په مناسبت دي او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټونه لرو. خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اوري. طالبان د مسکو د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي. افغان طالبانو د مسکو په نړیوالو مذاکراتو کې د ګډون د کولو لپاره د روسیې وړاندیز منلی چې ټاکل شوی د سپتمبر د میاشتې په څلورمه به وشي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ښایي د قطر په دفتر کې د طالبانو لوړ پوړي استازي شیر محمد عباس تانکزي په دغه مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو په قطر کې د طالبانو دفتر تر اوسه پورې په دې حق له لاسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس استازي زمیر کابلوب د یکشنبې په ورځ اگست 19 د روسیې د انټرفاکس ایجنټس ته ویلو چې روسیې د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولی او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلی کابلوف د غونډه په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر دپاره یو چوکاټ ګڼلی ویلی دي چې د طالبانو استازي هم دغې غونډې ته بلل شوي دي. خو د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د دوشنبې په ورځ د فرانسې خبری ایجنس ته وویل چې د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر په شمول د نورو ستونزو د جنجال د حل کولو لپاره هند ته د خبرو وړاندیز کړی دی. عمران خان په خپل ټوټر لیکلی چې پاکستان او هند باید په ګډه د بیوزلۍ د ختمولو لپاره د سوداګرۍ تازه تړونونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی هم عمران خان ته د صدر اعظم کېدو په خاطر مبارکي ورکړي او د خبرو لپاره ورته وړاندیز کړی و. د هندي لوبغاړي د عمران خان د لوړې په مراسمو کې ګډون په هند کې غبرګون پارولی. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان هغه وخت په یو ټویټ کې د هند د پخوانی لوبغاړي دفاع وکړه چې په هند کې خلکو پاکستان ته د تګ نه وروسته په هغه باندې نیوکې وکړې. د پاکستان د نوی صدر اعظم عمران خان د دندې د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړي سیدو هم ګډون کړی و چې د هغه دغه کار په هند او پاکستان کې بیلابیل غبرګون وپاره. عمران خان د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته د پاکستان د کرکټ د لوبغاړو تر څنګ د هند د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو ته د ګډون بلنه ورکړې وه. سیدو چې د خان په بلنه یې په دغه مراسمو کې ګډون وکړو هغه وخت خپلې دفاع ته مجبوره شو چې په هند کې په خبریالانو، سیاسي مخالفینو او ځینو نورو فعالانو سخت نیوکې وکړې چې د پاکستان د پوز د مشر باجوه سره روغبړ کړی. د هند یوې مشهوري خبریالې په خپل ټویټر باندې ولیکل چې پاکستان یې دښمن ملک دی او سیدو باید په دغه وجه باندې د هندیانو نه بخښنه وغواړي. د بشری حکومت ډله د ایتالیا د حکومت نه غوښتي چې هغه مهاجرو ته د دوی د ورتګ اجازه ورکړي چې د سو ورځو را په دې خوا په کشتۍ کې سپاره ده او د کتانیا په بندر کې ولاړ دي. د بې سرحده ډاکټرانو ادارې، د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د ماشومانو د جګورن ادارې ټولو د ایتالیا د حکومت نه غوښتي چې د بشري او روغتیايي دلایلو په خاطر دې دغو مهاجرینو ته اجازه ورکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د پارونکو اقداماتو ضد د اروپایي ملکونو نه غوښتي دي چې د هغوی سره د متحد شي. هغه ویلي چې د امریکا ولسمشر به په دغه کار کې د غربي هیوادونو مشري وکړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې دا د برتانیې، امریکا او اروپایي اتحاد د ملکونو دپاره ډېره ضروري شوې ده چې د روسیې د پارونکو اقداماتو ضد ودرېږي. هغه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو اقدارو خلاف پرله پسې حملې کوي چې دا د زغملو وړ نه ده. په ایران کې د یو خبریال چې د مذهبي مشر د سپکاوي په تور ورته د لسو کلونو د بند سزا ورول شوې ده وایي چې د هغه ضد پرېکړه سمه نه ده او خلاف به یې عریضه کوي ځکه دغه پرېکړه په سمې محکمې کې نه ده شوې. دغه وکیل د امریکا غږ سره یوې ټلیفوني مرکه کړې ده. دغه وکیل چې حسین احمد نژاد نومیږي وایي چې د دغې پرېکړې ضد به محکمې ته ورځي او د روسیې پوس په نو خپلې نوې وسلې نندارې ته وړاندې کړې دي. د دغو نظامي نندارتون هدف دا و چې نور هیوادونه د دغو وسلو اخیستو ته راجلب کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین پوس ته په وینا کې وویل چې دغه نوې وسلې د روسیې د پوځي صنعت قوت ښایي او د نورو هیوادونو سره د نظامي همکارۍ دپاره یوه وسیله کیدای شي. په نظامي نندارتون کې د روسیې پوس خپلې نوې جنګي جټ الوتکې چې SU-57 نومیږي نندارې ته وړاندې کړلې. دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانان د توغندیو تر حملو لاندې سر نه ټیټوي او که هغوی داسې ګڼي چې سر به ټیټ کړي سره له دې په دې هکله فکر وکړي. پرون په ار کې د جمهور رئیس غنی د لوی اختر په مناسبت د وینا په مهال د کابل په ښار کې څو توغندي ولګېدل. په دې باره کې تاسو پام وکړئ د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت افغان ولس په خپل وینا کې یو ځل بیا وسلوال طالبان سره د خپل اعلان شوي اوربند څخه ملاتړ څرګند کړ. خو ویل چې دا اوربند مشروط اوربند دی. ښاغلی غنی چې د ارګ په جمعه کې د لوی اختر د لمانځه وروسته د خبریالانو په وړاندې خبرې کولې ویل چې وسلوال طالبان سره اعلان شوی اوربند د ملي اجماع او اسلامي نړۍ د اجماع پر اساس شوی دی.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه.
موږ د اوربند اعلان کړی د دې په شرط چې اوربند دواړه خیزوي. دا زموږ د خلکو ملي اجماع پر اساس او د افغانستان د ټولو قشرونو د اجماع پر اساس او
د برخي کې کوم اختلاف د نظر نو.
د ارګ په جمعه کې د اختر د لمانځه پر وخت د افغان حکومت لوړ پوړو ملکي او پوځي چارواکو د ګډون سربېره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر اسلامي هیوادو سفیران او ډیپلوماتان هم حاضر وو. جمهور رئیس غنی ویل چې دغو ګروپونو اقدامات ته هم افغان حکومت چمتو چې د ښاغلي غنی پر وینا د وینې په تویدو باور لري.
اما ټول د ته آماده وو چې هغه ګروپونه هغه افراد چې توطئې باندې باور لري وینې باندې باورمندي نن به هغه څه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې واچي. که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده، با شهامت ولس ده او همیشه به د خپل استقلال له خپل ازادۍ نه او له خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفقې او بې ساري اجماع پر اساس ترسره شوي دي.
اقدامات ما به اساس اجماع متفقې و بې سابقې علمای اسلام صورت گرفت.
2900 دینی عالمانو چې بیا وروسته فتوا د اندونیزیا او د مکی معظمي د دینی عالمانو او د نړۍ د ټولو سترو دینی مرکزونو لخوا تصویب شوه، دا ښیي چې د جنگ، انفجار او انتحار لپاره هیڅ ډول دینی توجیه وجود نه لري.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانان سوله غواړي. هغه د سولې په اړه د خلکو د لیوالتیا په باب یو وروستۍ نظر پوښتنې ته په اشاره ویل چې د افغانستان 93% خلک سوله غواړي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان امنیتي ارګانونه د دې پیښو نورو پیښو مدیریت توان لري. جمهور رئیس غنی د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهره جمهور رئیس غنی څرګندونې اکثر نږدې د لګېدلي توغندي په باب وي. کله چې جمهور رئیس غنی پارک وینا کوله اکثر نږدې توغندیو د لګېدلو اواز واورېدل شو، خو د توغندیو دغو ډزو د جمهور رئیس غنی وینا ونه ځنډوله او هغې خپلې وینا ته دوام ورکړ. جمهور رئیس غنی د تلې پاتې اجتماع د افغانانو د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وسلوالو طالبان سره د تېرې دوشنبې د ورځې څخه د مسلمانانو د ستر پیغمبر د میلاد تر ورځې یو درې میاشتنی اوربند په دې شرط اعلان کړ چې وسلوالو طالبان هم اوربند اعلان کړي. طالبان لا تر اوسه د افغان حکومت سره اوربند نه دی اعلان کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پرون د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې د پاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي یو کال پوره سو. په دې یو کال کې سره له دې چې افغانستان د ډیرو بدو پیښو او خونړیو بریدونو شاهد و، لا هم په افغانستان کې د سولې او د امن ټینګېدو امکانات مطرح دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د جمهور رئیس ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي چې اوس یو کلن شوی او نوموړی دا ستراتیژي د افغانستان لپاره د پام وړ بدلون په توګه یاده کړې، ډېر څه نه دي بدل کړي. طالبان اوس هم د افغانستان په لویو ښارونو پراخ بریدونه کوي. آن روانه میاشتې د غزنی ښار یو شمېر برخې ونیولې. یاغیان ډېر ژر د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په مرسته په شا وتنبول شول. پای هماغه معموله کیسه وه، ورانۍ، وژنې او د ودانیو سوځول. امریکای چارواکي د طالبانو بریدونه ډیر مهم نه بولی او ټینګار کوي چې پرمختګونه شوي دي.
مخالفینو په غزنی کې شپږ هدفونه درلودل، خو دوی هیڅ یو دغه هدف نه دی نیولی. دا د مطبوعاتو د پام اړولو په مخه یو ډول تبلیغاتي عملیات و او دوی بریالي هم و.
خو د امریکایي ځواکونو لخوا په ورکړل شویو شمیرو کې هم پرمختګ نه ښکاري. طالبانو د 2018 کال په می میاشت کې د افغانستان پر 14% خاوري ولکه درلوده، خو دا فیصدي یو کال وروسته 0% ته لوړه شوه. امریکایي چارواکي وایي د جګړې ښه ارزونه د سیمو د نیولو په پرتله د خلکو د زړونو په ترلاسه کېدو سره ښه کیدای شي، خو په دې برخه کې هم پرمختګ نه ښکاري. طالبانو یو کال مخکې پر 9% افغانانو واکمني کوله، خو دا شمېر اوس 2% ته لوړ شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له یو کال څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د خپل څو کلن حضور په پرتله تر ټولو ډیر بمونه غورځولی دي، خو دې تاوتریخوالو ممکن د سولې په لور په پرمختګونو یو ډول اغیز کړی وي. امریکایي چارواکو او طالبانو په تیرو اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت مخامخ خبرې وکړې.
په وروستیو کې د سولې د خبرو اترو او اوربان په لور ښه پرمختګونه لیدل شوي دي، خو دا به ستونزمنه وي چې د دغو پیښو او د سپینې ماڼۍ لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ پرتله وکړو. فکر کوم یوه برخه یې د توقعاتو او حقیقت ترمنځ واټن دی. کله چې موږ یوه بریالۍ ستراتیژي غواړو، نو موږ غواړو چې جګړه په یوه کال کې وګټو.
لویه پوښتنه دا ده چې که د جمهور رئیس صبر پای ته ورسیږي نو څه به وشي؟
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. له درسې نړۍ څخه تقریبا 2 میلیونه حجانو په دې هفته کې د حج د مراسمو لپاره د مکې معظمې ښار ته نږدې راټول سوي وه. عبادت کوونکو د یو بل سره نږدې ډوډۍ خوړله او بهر ویده کېدل چې ښایي د ناروغۍ د خطر سره یې مخ کړي وای. د سعودي عربستان د امیر روغتیا وزیر وایي شاهي دولت په دې باره کې چمتو دی. خبریال په دې باره کې داسې رپورټ رالېږلی دی.
د کلني حج مراسم روان دي چې د اګست په 19 نیټه پیل شوي وو. په روان کال کې د درسې نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان د مکې معظمې ښار ته نږدې راټول شوي دي. حج لږ تر لږه په ژوند کې یو ځل په هر مسلمان باندې فرض دی چې د سفر کولو توان ولري، مګر په یقیني توګه د ناروغۍ په برخه کې خطرونه ورسره هم ملګري دي، ځکه ګڼ شمېر خلک یو د بل سره نږدې اوسیږي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزیر توفیق الرعبیه وایي
لو كان هناك اي شك في اي شخص
if there is but the smallest doubt that indicates any person might have a specific disease or if we find that they have not taken some vaccinations the first thing we do is vaccinate
کله غونډه شک پیدا شي چې یو څوک خاصه ناروغي لري یا که مونږ ته دا پته ولګي چې دوی واکسین نه دي کړی، نو لومړی کار چې مونږ کوو هغه واکسین کوو. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزیر وایي د روغتیا څخه باندې 10,000 مسلکي کارکوونکي په 15 روغتونونو کې د زړه د عملیاتو نه نیولې تر واکسین کولو پورې ویډیا خدمتونه د ناروغانو کوي. توفیق الرعبیه بیا وایي موږ د دې ډاډ ورکوو چې هیڅوک د یوې خاصې ناروغۍ سره سعودي عربستان ته داخلېدی نه شي، او که دوی را داخل شي نو تر هغې پورې څارل کېږي تر څو چې دوی بیرته جوړیږي، نو د جوړېدو نه وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. عبادت کوونکي د شنبې په ورځ د طوفان په وخت کې راورسېدل چې د موقتي خیمو د ژغورلو غم یې وخوړل شو. د ملکي دفاع چارواکو خبرداری ورکړی دی چې درسته شپه د سیلاب د راوتلو احتمال شته دی، مګر هوا ښه شوه او حجانو د فرایضو سرته رسول پیل کړل. حج ته راغلی مصري عبدالکلام انوای
I was around 27 years old when I came for Umrah. Now I'm 65 towards the end of my days. So for God to will me to come here for such a huge thing, the fact that I'm here is God's will. It's the ultimate joy. But what is most important is that God
accepts. حج د نړۍ یو د سترو انتظامونو یو انتظام دی او د سعودي عربستان ماموران د لوجستیکي ستونزو سره مخامخ کوي. په تیر وخت کې د ټیل ماټیل اورونو او بلواګانو پیښې هم شوې وې. چارواکي وایي په روان کال کې د حاجیانو د ژغورنې لپاره تیره میاشتې میاشتې پخوا نیول شوی و. د حج مراسم د راتلونکي جمعې په شپه پای ته رسیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اختر د خوښیو د خبرونو او احوال د شریکولو په برخه کې افغان ژورنالیستان باید د یادونه باسو، خو له بده مرغه داسې سیمې هم سته چې پکې ژورنالیستان نسته چې د میرمنو د پرمختګ پر لارې لوی خنډ ګڼل کیږي. په همدې ترس کې په جنوب ختیځ زون کې یوازنی ژورنالیست زموږ سره د زړه خواله کوي.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازنی ژورنالیست سره چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي.
په افغانستان کې به بالخصوص په پښتني سیمو کې او بیا پکتیا ولایت کې دا ډیره سخته ده چې یو ښځینه د ژورنالیزم ته مخه کی. البته دا غوښونه د نارینه لپاره هم شته، د تنه ښځې لپاره نه، ولې ښځې لپاره دلته بیخي داسې ناممکنه بلل کیږي.
میرمن پکتین د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د وروستي کال محصله هم ده. د دغه پوهنتون د یوې جریدې مسؤله پاتې شوې او د غرض نورو مختلفو ورځپاڼو او خبرونو ته یې هم لیکنې کړې دي.
زما بې نوره بې سرور زما وران کورګیا د دې دی ورانې په ژبه څه وایي ډېر ښه پوهېږم.
هغه وایي سره له دې چې په ټولنه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ ده، خو د ښځو په ژوند کې د بهبود لپاره یې د ژورنالیزم ډګر ته رادنګلې دي.
یو خو مې خپله هیله پوره کړه، بل غواړم نورو خویندو لپاره دا زمینه برابره شي تر څو دوی د ما نه وروسته دا جرأت وکولی شي چې لار به ما ورته هواره کړې وي. زه هغه ستونزې چې د خلکو خبرې دي، ټولنیز ګواښونه دي یا همداسې نور مسایل چې د خلک ورسره نابلد دي، ښځینه چې په لومړی ځل ژورنالیزم مسلک ته راغلي دي، هغه ستونزې ما په ځان منلې دي. زه غواړم دا ستونزې زه ومنم تر څو نورو ته لاره هواره شي، تر څو نورې خویندې په جرأت سره راشي ژورنالیزم مسلک انتخاب کړي.
د معلوماتو له مخې له کال 2014 میلادي وروسته ښځینه خبریالانو په دغه زون کې دندې پرې ایښې دي. لږ مدي امتیازات، جنسیتي ځورونه او ځینې کلتوري مسایل عمده لاملونه بلل کیږي. دا مهال په لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې تر 500 ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو له پروانه پکتین پرته بله هیڅ ښځینه کارکوونکې پکې نشته. هغه بریالیتوب له جدي مبارزې سره تړلی بولي.
باید دوی زړورتوب ولري، دوی باید ماته ونه مني. څوک چې په ژوند کې ماته مني هغه هیڅکله بریالیتوب ته نشي رسیدلی. ستونزې خو ما هم ولیدې، ولې زه هیڅکله نه تسلیمږم د ستونزو په وړاندې. دوی ته ما دا روحیه ورکړه چې هر هغه مسلک چې د دوی خوښه وي، هر هدف چې د دوی خوښ وي، هر مبارزه دې وکړي، هغه نه وروسته هر مشکل حل کیږي انشاءالله.
د نارینه په څیر په ښځو کې هم ډیر ښه استعدادونه شته، مګر ځینې کلتوري مسایلو، د راډیو لو مایک او د تلویزیون په پرده، د ښځینه ژورنالیستانو د راڅرګندېدو مخه نیولې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، لوی اختر یو د خوشحالۍ ورځ ده. د نړۍ په هر برخه کې مسلمانان لوی اختر په خوشحالیو او رګونو سره لمانځي. زموږ همکار متی الله عابد د تکړه سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه کړې.
وطن دیکھ جانا میزان یو می روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان
هارون باچا د پښتو د موسیقۍ د اوسنی دور هغه نوم دی چې د خپل فن او هنر په تفصیلې په سندرغاړو کې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړی.
ژوند او جانان او وطن کدا ته وم چې دغه درې ټکو باندې بس راڅرخي دغه زما د هنر او دغه سندرې او د دې شیانو ذکر پکې ډېر دی.
ارون باچا وایي چې هغه فن د ژوند نه د لاس نه ګڼي او دی تل داسې سندرې او شعرونه وایي چې ولس ته پکې یو پیغام رسوي، د حالاتو کیسې او د ژوند حادثې پکې رښتګ.
یوازې موسیقي د موسیقۍ دپاره نه، که نه چې یو څه هغه دا په داسې انداز وشي چې یو مقصدیت پکې وي، یو هدف ته ولري او د هغې دپاره کار وکړي. نو یا هدف ترلاسه کړی یا نه کړی، خو یو څه قدم دوخ بده یخ واته غستی.
ارون باچا وایي چې خپل هنر کې معیار او نوښت ډېر پام کوي، تل د وخت په پل فرق دی او هڅه کوي چې مینهوالو ته معیاري موسیقي او شعوري غږ ورسوي.
بیا به د شعر ښه وي، موسیقي ورته ښه جوړه شي، بیا به زموږ په وطن کې چې کوم حالات را جوړ دي، داسې یو څیز وي چې د دغې یو دغه پکې منظور شي. یو رقم مختلف شیان وي چې هغې ته باید سړی زه خو ته لږ ته لږه پام کوم چې یو د مخکې نه ښه وشي، یو بدل میوزیک راشي، داسې یو میوزیک راشي چې کې زمونږ د زما د ولس په ګټه هم تمام شي، د هغې یو فکري روزنه پکې هم وشي.
په پښتو موسیقۍ کې د نوو سندرغاړو لپاره د هارون باچا نوم د یو مشال او د یو مثال په معنا دی، او دی پخپله هم وایي چې دی په دې ډېر ویاړي چې نوي سندرغاړي د ده د طرز او د فکر پلوي کوي او پښتو موسیقۍ ته وده
ورکوي. زما خو شکر دی دا کوم ملګري چې را روان دي کشران، نو هغوی پخپله دا د دې خبرې اظهار کوي چې هغوی لګیا دي زما په هغه پله ایښی دی، قدم ایښی دی او را روان دي. دغه زما لپاره نور هم خوشحالۍ او خبره شي چې زه چاته خو مې یو لاره سمه کړې ده او ټول خلک را روان دي او دا کار به مونږ یو ښه طرف ته بوز.
یو چمې پاڼې رژولي په حیا دې راشي، پیار دې ستر دې اول پټي کې.
څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې یو کار وکړم د خپل هنر له لارې چې هغه باقي زما خلکو ته ګټه ورسوي، دا هنر وروسته کې هنر مخته لاړ شي، زما ټولنه مخته لاړ شي.
د هارون باچا د فن او د فکر سفر همداسې روان دی او دی ګام په ګام یو نوی پیغام ولس ته ورکوي او سوله او مینه خپروي. دیولا عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ دی چې د نورستان د خوشي پر مجلسونو ورګرځي.
غشیشتل په نورستان کې اوږدې پیړۍ لرغونی دود دی. پخوا دغه لیندې په خونړو جګړو کې کارېدلې. د لرګین غشي اوسپنیزه څوکه به د خپل دښمن د وژنې پسې په زهرو لړله، خو اوس یوازې یوه لوبه ده. لوبغاړي وایي د دې نښې ایشتل دومره اسانه نه دي، خو کلونه کلونه خواري یې د دغې لخت ایشتل یقیني کولی شي.
دوه کلي په منځ کې مقابله به و، یا درې ورځې یا دوه ورځې یا یو جمعه، یو کلی بل کلي ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا به لالول، هغوی ته به ورکوو، نو به ناکام به همغسې خپل کورونو ته تله. بعض ځایونو کې نوي متره جوړیږي، بعض ځایونو کې یو سلو لس متره جوړیږي، بعض ځایونو کې یو سلو شل یو سلو دیرش یو نوي نه تر یو سلو دیرش پورې د دې متره اندازه شي.
دا لوبه د نورستان په ختیځ کامدیش او برګی مټال کې ډېره کیږي. خو د هغه سیمې اوسیدونکو په مرکز پارون کې یو څه ژوندی ساتلې. د الوڅ په نوم دغه لرغوني لوبم نورستانیانو ورکېدو ته نه ده پریښې. ډېر عمر خوړلي یم د خپلو پخوانو یادونو د تازه کېدو یوه هیله ګڼي. په دوو ډلو کې یوې هڅه کوي کاڼې یې خودې نخې ته نږدې پرې باسي. وزلوبه م کوي. په کال کې یو وار خو پخوانۍ خوندې نه ده پاتې. پلی ځانګړي موسیقۍ ته ناڅي او سندرې وایي، خو د پخوا په شانه نه. پخوایي د اتڼ ځانګړی لباس و، د حیواناتو له پوستکو جوړ. هر څه یې له کوره وخو. اوس یې د کلتور ډېره برخه په ورکېدو ده او د نوې نړۍ مزې څکي. د طبیعي ښکلا په دې سمسوره سیمه لا د رباب ترنګ نه دی غلی. څوک پکې د مستۍ او څه پکې د غم او کړاو تارونه ټنګوي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، پارون، نورستان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د شیرې په ارتباط له ځان څخه رضایت او غلط معلومات خطرناک تاثیر لري، او په یوه لسیزه کې د اروپا په سیمه کې خلک ورڅخه مړه سوي هم دي. خبریالی لیزا شتاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د اروپا په سیمه کې په څه باندې 140,000 ماشومانو او غټانو باندې شرې تاثیر کړی دی. 10 کسانو مړه شوي هم دي. له 2014 کال نه را په دې خوا په کې بېساره زیاتوالی راغلی دی. په هغه وخت کې یوازې د 15,300 پیښو رپورټ ورکړی شوی و چې دا په یوه لسیزه کې تر ټولو نه کم شمېر و. د اروپا لپاره د WHO په سیمه ییزه دفتر کې د هغه واکسین چې د مخنیوي وړ ناروغیو کې ورنه کار اخیستلی کېږي تخنیکي مامور مارک مسکا دی. دا امریکا غږ ته وویل د دغه میکروب د زیاتېدو یو اساسي عامل له ځان نه رضایت دی. دی وایي د شرې واکسین د دغې مرګانې ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې ډېر کامیابه دی، او ډېر پلارونه او میندې د دې ضرورت نه احساسوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دی وایي د دغه واکسین له برعکسه ویرې نه ډېر خلک نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د مثال په ډول د څرګند کړه د 1990 کال څېړنې تاوان ورسوه چې د شرې، ډډ، بغونی او روبلا واکسین سره ارتباط لري. کاټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Unfortunately, that monster still has legs and still goes around. It has been ingrained in the mentality of some people. linking the measles vaccine with autism and so on, and that is
لبد مرغه دغه بلاله تر وسه موجوده ده. دا د زینو خلکو په ذهنیت کې شته ده چې د شری واکسین د اتیزم سره ارتباط لري او دا سنور، او واقعا دا د ډیرو خلکو په فکر کې ده. دا ټول غلط معلومات دي. د دغه څېړنې نه لاس اخیستل شوی دی. دا یوه باوري څېړنه نه ده، او خلک باید د دغه څېړنې په اساس فکر ونه کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.